د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو او جرمني د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار کړی. خو دوی یو ځل بیا د هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه کړې. په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، تاجکستان د ولسمشرانو او د جرمني د صدراعظم اولاف شولز د سرمشریزې په پای کې خبره شوه، په افغانستان کې د داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماتیک اړیکې پالي، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. پولیو فری افغانستان د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین پر اهمیت ټینګار کړی. د بنسټ پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، ځکه د معافیت کچه یې ټیټه ده. د دې بنسټ په وینا له همدې کبله ډیره مهمه ده چې د ماشومان په ټولو کمپاینونو او له یوه ځایه بل ځای ته د سفر پر مهال د ترانزیټ یا سرحدي ټیمونو لخوا واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پولیو د کور په کور واکسین کمپاین درولی دی. خو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو بیان کې وویل چې د پولیو د واکسین د کمپاین پر وړاندې کومه ستونزه نشته. په افغانستان کې سږ کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1800 ته رسیدلی دی. په لبنان کې پرون په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې د حزب الله ډلې سلګونه غړي ټپیان شوي دي. په دې هم مهاله چاودنو کې د یوې نجلۍ په ګډون د لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 2800 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د لبنان د روغتیا وزارت د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بللی او د بهرنیو چارو وزارت یې دا د اسرایلو لخوا سایبري حمله بللې ده. د وزارت په یو بیان کې دا حمله غندلې او ویلې دي چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل ته به د دې چاودنو په ځواب کې عادلانه سزا ورکړل شي. وروسته له دې چې د یمن حوثي یاغیانو ادعا وکړه چې په وروستیو ورځو کې یو شمیر الوتکې راغورځولي، د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې یوه بی پیلوټه الوتکه یمن ته نږدې لویدلې ده. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د پنټاګون ویان جنرال پټ رایډر په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا بی پیلوټه الوتکه د دوشنبې په ورځ د یمن په شاوخوا کې راوغورځېده، خو هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه لري. حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي پرون وویل چې په تیره یوه اونۍ کې درې دا ډول درونونه راغورځولي دي، خو د پنټاګون ویان دا ادعا رد کړه. پنټاګون په تیره فبروري میاشت کې تایید کړې وه چې یوه ایم کیو 9 ډوله پی پیلوټه الوتکه چې اکتشافي او یرغلیز ماموریتونه ترسره کولی شي د یمن ساحل ته نږدې راغورځېدلې. ویل شوي چې احتمالا دا الوتکه به د حوثي یاغیانو په توغندي نسکوره شوې وي. او د افغانستان 2 ملي لوبډلې نن لوبې کوي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به نن د 2024 کال د فوټسال د نړیوال جام په سیالیو کې په دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د دې سیالیو کوربه دی. همداراز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجې ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ټیمونه په یوه لوب لړۍ کې سره مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو مخکې په مختلفو تورنمنټونو کې سیالۍ سره کړي چې تر اوسه هیڅ یو هم افغانستان نه ده ګټلې. دواړو لوبډلو دوهمه لوبه به د سپتمبر په 6 او 3 د سپتمبر په 22 وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په درشل کې په اروپای پرلمان کې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت خبري وشوه.
Let Afghanistan to not be an arena.
افغانستان باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي.
د ایران نوی ولسمشر لدې هواده د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو خبره کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې و باورې چې د لبنان د روغتیا وزارت وایي د پیجرونو په وسیله په لیک دی دونکو وسیلو کې چاودنو کې د حزب الله ډلې ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د هغه ښوونځي لپاره ودانۍ رغول شوې چې زده کوونکو یې په دښتو کې درس وایه.
موږ ته د شانتي بوسیسي لخوا تعمیر جوړیږي. موږ خوښ یو چې د دې نه وروسته په تعمیر کې درسونه وایو.
نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د وګی اسمبلې 28مه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 13مې سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د قدر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یوه غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې شوې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دې غونډې ته به چې د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسمبلی ته چمتو کیږي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیتونو، په دې هېواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې او د مخکېني د جون میاشتې د 14مې راپور وروسته په دې برخو کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سهشنبه خپور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي دي. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یادایش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوی چې دغه قانون ښځې لاله نوي محدودیتونو سره مخ کړې دي. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اګست میاشتې په 28مه اعلان شو، د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم عورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې پرون سهشنبه د اروپا د پارلمان په یوه فرعي کمیټه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د پرزیدلي پخواني حکومت د ولسي جرګې پخواني غړي شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ګډونوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان روان وضعیت په ځانګړې توګه په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
Let Afghanistan to not be an arena.
افغانستان باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي. د هزارګانو ډلې وزن باید پای ته ورسیږي. باید جنسیتي اپارټاید ودرول سي او پر وړاندې ټول یو موټی سي. باید د افغانستان د خلکو په خوا کې ودرېږو. د هغو کسانو په خوا کې چې تر اوسه په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او هیڅ لمن نه دي چې کوم راتلونکي به ولري او کنه.
That they will have future or not.
میرمن بارکزی چې د یو شمیر نورو افغان خزینه فعالانو پر ملتیای په دې غونډه کې ګډون کړی، بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پنشن بې پورس به د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شي. د افغانستان په اړه دا غونډې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو څخه د لاس اخیستو لپاره تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې په تېره د لویدیځو هېوادونو او د بشري حقونو د مدافع ټولنو غوښتنې له پامه غورځولي او دې برخه کې لا خپلو سختو تګلارو ته دوام ورکړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو د طالبانو له دغه سخت دریځ څخه نارضایتي څرګنده کړې، خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د طالبانو له سرپرست حکومت سره به چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ په دې هیواد کې د کور په کور د پولیو ضد واکسین د تطبیق د کمپاین د درېدو له کبله اندېښمنې دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت که څه هم په دې اړه خپره شوي راپورونه ناسم بللي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل د طالبانو حکومت کور په کور د دې کمپاین بهیر درولی دی. له بلې خوا د دې کمپاین ځینو رضاکارانو هم ادعا کړې چې طالبانو د دې کمپاین له تطبیق کوونکو د مالیاتو د ورکړې غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو یعنی ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین د درولو په اړه راپورونه رد کړي، خو یو شمېر افغان کورنۍ د دې کمپاین د درېدو په تړاو خپره شویو راپورونو اندېښمنې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکې کریمه رحیمیار چې له 5 کلونو کم عمر لمسیان لري، وایي د پولیو ضد واکسین کمپاین درول به افغان ماشومانو ته ستر ناورین رامنځته کړي. د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ماشومان له یوې خوا سم خواړه نه لري او له بلې خوا بیا چې سم واکسین ورته ونه شي له 99% یې حتمان ګزرن وهي. زما لمسیان چې د لور مې درې او د زوی مې 15 ماشومان دي، که واکسین ورته ونه شي فکر وکړئ چې څه به کیږي. زما هیله دا ده چې دا کمپاین ونه درول شي.
د تخار ولایت اوسیدونکي او د څلورو ماشومانو مور ماری امیری چې په خبره یې ټول ماشومان تر 5 کلونو کم عمر دي، ازادي راډیو ته وویل
دا د ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکي دي ډېره د اندېښنې وړ ده. دا بهیر باید ونه درېږي. دغو ماشومانو تر اوسه له دې نړۍ هېڅ نه دي لیدلي او نه خوړلي، او که یې ګزڼ ووهي هم په دوی او هم به یې کورنیو ته یو رنځ وي.
ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ ویلي چې طالبانو کور په کور پولیو ضد کمپاین او واکسین تطبیق درولای دی. ټاکل شوی وه چې دغه سازمان په روانه میلادي میاشت کې د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. له دې سره اسوشیټیټ خبري اژانس د روغتیا نړیوال سازمان WHO کې د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د کور په کور پولیو ضد واکسین کمپاین د تطبیق پر ځای لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د واکسین په جماعتونو کې وسی. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د درېدو په اړه راپورونه رد کړي دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه کمپاین د درولو په اړه هیڅ ډول رسمي لارښوونه نه ده سوې. بلخوا په ننګرهار ولایت کې ځینو واکسیناتورانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومانو ته د ګوزن یعنی پولیو ضد واکسین په کلینیکونو کې روان دی. خو په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد د کمپاین یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم دا کمپاین نه دی پیل سوی.
دوه هفتې وړاندې سوپروایزرانو او رضاکارانو ته د WHO موسسې لخوا دلته د پولیو واکسینو د کمپاین ټرینینګونه ورکول شوي، خو متاسفانه چې کمپاین لا تر اوسه نه دی ترسره شوی. دغه ځایي رضاکارانو پر وینا په WHO فعالیت ځکه درېدلی چې حکومت له دوی نه ټیکس غواړي او د ټیکس په مسله کې لانجه پیدا شوې، تر اوسه کمپاین نه بند.
بلخوا ځینې ډاکټران په افغانستان کې د پولیو یعنې د ماشومانو د ګوزن د مخنیوي لپاره یوازینی لار د واکسین تطبیق بولی. په جرمني کې میشت افغان ډاکټر متین صفی ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ډیره خطرناکه ناروغي ده چې په مطلق کې دوی یو ماشوم یو انسان ټول عمر فلج کیږي یا مایو پاتې کیږي. ډیره اسانه طریقه د مخنیوي د واکسین تطبیق ده. د روغتیا وزارت د مسؤلینو نه په ډیر درنښت هیله کوم د پولیو واکسین په ښه صورت او مکمل ډول باید په سر ته سر د افغانستان کې تطبیق شي.
پولیو لا علاج ناروغي ده، خو د واکسین په تطبیقولو یې مخه نیول کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو سبسویو مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر شپږ پیښې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وزینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي مثبتې پیښې نه دي ختمې شوې.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي، خو اوس ورزو د منځنی ختیځ مسایلو ته. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د هممهاله چاودنو له کبله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. اکثره مرګ ژوبله د حزب الله ډلې غړو ته اوښتې ده. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دا د اسرایلو لخوا سایبری حمله بللې او د پیښې د غندنې تر څنګ ویلې دي چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د لبنان د روغتیا وزارت پرون سه‌شنبه وویل چې په پیجرونو کې د هممهاله چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 2250 نور ژوبل شوي دي. د وزارت دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وویل چې دوه غړي او یوه نجلۍ په دغو چاودنو کې چې هغه مرموزې بللې ووژل شول. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزیر فراس البایز وویل د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په بیروت کې د ایران سفیر مشتبه امانی هم د ټپیانو په ډله کې دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې فارس خبری آژانس د یوې سرچینې له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي هغه په دې چاودنه کې برسیرن ټپي شوی دی. حزب الله وویل چې یو شمیر پیجرونه چې غړي یې کاروي په یو وخت وچاودل. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی خبر ورکړی چې دغه پیجرونه چې چاودلي د دغو وسیلو وروستي ماډلونه چې حزب الله په وروستیو کې هیواد ته راوارد کړي وو. پیجر د مخابراتي اړیکو یوه کوچنۍ وسیله ده چې خپله ځانګړې شمیره لري او لنډ لیکلي متنونه او غږیز پیغامونه پکې استول کېدای شي. د راپورونو له مخې د لبنان په جنوب او شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وسلوالو مرستندوی کارکوونکو په ګډون په سلګونو غړي په دغو چاودنو کې ټپیان شوي دي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دغه چاودنې غندلې او هغې د اسرایل لخوا سایبري حمله بللې. د وزارت په یوه اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې یو شمیر پیجرونه په سوریه کې هم چاودلې او زیاته کړې ده چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د اسرایل دغه خطرناکه او قصدي عمل د اسرایل له هغو ګواښونو سره همغږی دی چې د لبنان په وړاندې د جګړې د پراخېدو په اړه یې ورکړي او هم هغه د لا زیاتې وینې تویونې ویجاړې او تباهۍ په اړه د اسرایل دریس ښکارندوی کوي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرایل به د دغو چاودنو په خاطر عادلانه مجازات شي. د رویترز د راپور له مخې د اسرایل د پوځ ویان پرته له دې چې مستقیما چاودنو ته اشاره وکړي وویل چې د اسرایل لوی درستیز جنرال هرزی هالوی له جکپورو چارواکو سره کتلي ترسو وضعیت وارزوي. د ویان ویلي چې په پالیسۍ کې بدلون نه دی اعلان شوی خو له احتیاطه باید کار واخیستل شي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په سلګونو ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي او له ټولو خلکو یې غوښتي دي چې که پیجرونه لري هغه د سمدستي لرې وغورځوي. په لبنان کې دغه چاودنې داسې مهال شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د حماس او اسرایل ترمنځ د اور بند د رامنځته کولو په هدف د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې سیمې ته تللی دی. که څه هم ډېر تمرکز په غزه کې په روانې جګړې دی، خو د اسرایلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د وژل شوو ډېره برخه په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته اوښتې، خو په اسرایل کې هم ملکیانه او سرتیري وژل شوي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسیږي. دغو نښتو د لبنان او اسرایل ترمنځ پولې ته د نږدې سیمو په زرګونو کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي.
له خبرونو ورآخوا،
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي دي چې دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. نوموړي ویلي مونږ ورونه یو، خو د قانوني لارو چارو منل د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه اړتیا ده. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی پر وړاندې له زیاتېدونکو محدودیتونو سر ټکوي. په دې اړه نور تفصیل د عابدې سپوږمۍ په راپور کې.
له ایران د افغان کډوالو د استلو په اړه د ایرانی چارواکو له تیرو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي. ښاغلي پزشکیان پرون دوشنبه د سپتمبر په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل د ایران د امنیت عالي شورا د کډوالو د قوانینو په اړه درې ځلې غونډې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانوني چوکاټونو رعایت خورا مهم دی. نوموړي وویل
ما با هم برا سره ورونه یو، لکه مخکې مې چې وویل اوس هم وایم موږ سره ورونه یو، خو د هیوادونو ترمنځ د یو شمېر لارو چارو رعایت هغه قاعدې دي چې باید ومنل شي، او اوس هم د دې هڅې روانې دي. هغوی چې په ناقانونه توګه ایران ته راغلي بیرته خپلو هیوادونو ته په ډیر درناوي ستانه کړل شي.
پزشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال هم د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د بندېدو پر اړتیا ټینګار کړی و. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی په وړاندې له مخ زیاتېدونکو محدودیتونو سره ټکوي. په ایران کې افغان کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه تیر ورځ کې په طرف د یزد او کرمان کې هغه افغانان چې موږ هغه ته اوسېدل، یعنی په اجباري توګه یو په ډېر بد حالت کې هغه له هغه منطقې څخه د خلکو په مرسته باندې وو، او د حکومت په غاژ باندې هغه له هغو منطقو څخه په ډېر بد حالت کې ایستل کېږي او افغانستان ته ډیپورټ کېږي، او هغه د افغانانو ویزې چې کومې قانوني راغلي دي هماغه ډیپورټ کېږي، او د هغوی پاسپورټونه چیرل کېږي او هغه ایسته ورته اچول کېږي، او د هغه افغانانو چې قانوني اقامې لري هماغه ډیپورټ کېږي افغانستان ته. یعنی افغانان ډېر په بد وضعیت حالت کې دي په ایران کې. دا را سره ومني
نوموړی له نړیوالو او د بشر د حقونو له سازمانونو څخه غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو حال ته پاملرنه وکړي. په ایران کې د کډوالو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې د ایران د کډوالو وضعیت دومره خراب دی چې د ایستل کېدو له ویرې که هر څو هم اړین کار ولري له کورونو نشي وتلی.
اصلا مهم نیسته که این آقا یا این خانم پاسپورت داره، ویزا داره.
هیڅ مهمه نه ده چې دا کډوال ویزا لري، د سرشمیره نکارت لري او که پاسپورت لري، ټول ټولوي او افغانستان ته لیږي. آن د دوی په ډله کې د دوی خپل وګړي خپل ایرانیان هم شړل شوي دي. دوی سره خپل ملي کارتونه نه و چې هر څه یې ویلې ایرانیان یو، بیا یې هم شړلي. په هر کوڅه کې د کډوالو د راټولولو موټر ولاړ دي.
بعضی موټرای کې مهاجرینو جمع میکنه موټرای پولیس استاده است.
هغه زیاتوي چې وضعیت دومره ستونزمن دی چې د ایران په نانوایانو کې پر افغانانو آن وچه ډوډۍ لا په اسانۍ نه پلورل کیږي. دغه راز د هیواد کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې هیواده باسي. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM په وینا یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 3000 کسان راستانه شوي چې له دې ډلې څخه 50% یې په زور ایستل شوي دي.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو په اړه راپور مو اوریده. د ازادي راډیو د قدرمن اوریدونکو د شپه د سهار 15 بجې او 24 دقیقې دي. لشپاګو بجو وروسته د ازادي راډیو خبرونه په 1921 او 25 متره لاندو سپو پیلېږي چې د مخام تر شپاګو بجو دوام کوي. د مخام لشپاګو د سهار تر شپاګو د ازادي راډیو خبرونه په 1290 متره منځنۍ سپو اوریدلای شي. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د شانتي رضاکاري ټولنې په مالی ملاتړ د یو لومړني خوندزي لپاره ودانۍ جوړیږي. چارواکی وای دا ودانۍ به د نورو اسانتیاو ترڅنګ شپږ خونې ولري او چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت مرستیال والی مولوی عبید الله حقانی د خونځي د بنسټ ډبرې خودو پر مهال وویل په ټول ولایت کې امنیت تامین شوی او هر مرستندوی اداره کولی شي چې د آبادی او په ځانګړي ډول د پوهنې د پرمختګ په برخه کې کار وکړي.
امنیت تامین دی او په
هر برخه کې چې څوک غواړي چې هغه مرسته وکړي، خاص کر د تعلیم او تربیه د آبادی پر اړیکه باندې نوو ته زمينه الحمدلله برابر ده. چې هغه موږ تاسو وو شاهد یو چې د څوکۍ ولسوالۍ یو ابتدایي خونځه د شانتي موسسې په مرسته باندې د هغه تعمیر شروع دی. موږ ولست داډ ورکو چې ان شاء الله العزيز د امارت په الزل او زموږ د ټول ولسوالۍ هغه تعلیمي برخه فعال شي.
مرستیال والی د شانتی موسسی او له قراردادی شرکت څخه وغوښتل چې خپل کارونه په سمتوګه او په ټاکلې موده کې ترسره کړي. د جوړونکو شرکت مسول انجنیر معاذ الله صافی ازادي راډیو ته وویل د یاد خونځي لپاره څلور درسي او دوه اداري خونی جوړیږي چې د 1.5 میلیونو افغانۍ په لګښت په 4 پاته میشتو کې بشپړ شي.
څوکۍ ولسوالۍ د زور کړي ابتدایي خونځي څلور جمع دوه، یعنی څلور سنتونه او دوه اداري خونځي په تاسو جوړیږي او ان شاء الله چې د اتمې شپې په توګه کې به تکمیل شي. خلکو ته اطمینان ورکو چې ان شاء الله په کیفیت او خپل وخت سره به تکمیل شي. ان شاء الله
د څوکۍ ولسوالۍ د زوړ کلی لومړنی خونځي تر اوسه ودانی نه درلوده او 350 زده کوونکو په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په یخنۍ، ګرمۍ او سختو شرایطو کې درسونه ویل. اوس چې ورته سرپناه جوړیږي پرې خوختي.
زمانم خو به د څوکۍ ولسوالۍ د زوړ کلی اوسیدونکو یم. زه وخت تعمیر نشته، مونږه په سپیرو خاورو کې درس وایو. مونږ ته د شانتی موسسې لخوا تعمیر جوړیږي. مونږه خوښ یو چې د دې نه وروسته په تعمیر کې درسونه وایو.
په کونړ کې څه باندې 1500 ښوونځي شتون لري چې ګڼې ودانۍ نه لري او کومو ته چې جوړې شوې دي هغه هم د زده کوونکو اوسني شمیر ته ځواب نشي ویلی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم د دې خبرونې یو وروستی راپور. خوب ته هر انسان اړتیا لري. خوب ته له زیږېدو سره اړتیا ډېره وي، خو بیا د عمر له تېرېدو سره کمه او کله ډېرېږي. خلک د عمر په مختلفو مرحلو کې څومره خوب کوي، د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د یوې نوې څېړنې له مخې نوزیشتی ماشوم چې درې فصلونه یې چې اکثر وخت پکې وده و د مور پر هم کې په تیاره کې تیر کړي دي، په څلورویشت ساعتونو کې له څوارلسو تر اوولسو ساعتونو پورې خوب کوي. امریکایي ټایم مجله په دې اړه په یوه مطلب کې لیکي چې له څلور میاشتنۍ تر یوه کال پورې د ماشوم خوب کمیږي. په دې موده کې ماشومان له 1200 تر 1400 ساعتونو پورې ویده شي. تر دې وروسته تر دوه کلنۍ پورې بیا خوب کمیږي او یو ماشوم له 1200 تر 1400 ساعتونو پورې ویده شي. د نویو څېړنو له مخې په همدې کلونو کې ماشوم ته د غرمې لخوا خوب مهم دی، ځکه چې دا عمر د ماشوم ته چرت وهلو او خیال سمانه ده. په همدې کلونو کې ماشومان د ډار خوبونه ډېر ګوري چې خوب ور خرابوي. خو د یوې ونې ماشوم خوب دروند وي، که په کې وویریږي هم بیرته سترګې درنې شي او خوب یې وړي. د ابتدایي مکتب د دورې د ماشومانو خوب بیا لږ نور پسې کمی شي. د دوی خوب تر ډیره د شپې لخوا درنې شي. له دیارلس کلنۍ تر بلوغ پورې یو ځل بیا د خوب په وخت کې تغییر راځي. د بلوغ له سن وروسته چې د انسان جسم وده کړې وي، خوب له اوو تر اتو ساعتونو ته راکمی شي. خو د څېړنو له مخې هغه کسان چې خوب یې دروند نه وي، هغوی تر اته ساعتونو د شپې په مخه ډېر سملي. داسې کسان هم شته چې تر لسو ساعتونو ډېر خوب کوي او چې کله سهار شي زړه یې غواړي چې نور خوب پسې وکړي. دغه کسان چې ډیر خوب کوي د دوی په باره کې څېړنې شوي دي، علت یې نه دی معلوم شوی. البته ډاکټران لارښوونه کوي چې داسې کسان که چیرته منظم سپورت وکړي دا ستونزه به یې حل شي. له 15 کلنۍ ورپورته بیا د خوب د کمیدو زمانه ده. د دې عمر کسان غواړي چې د شپې وخت ویده شي. ګڼ ساړه د شپې دروند خوب نه کوي، سهار هم وخت بشی شي. هغه کسان چې د اونۍ په ترس کې نشي کولی چې خپل خوب د کار له امله بشپړ کړي، هغوی ته روغتیا پالان لارښوونه کوي چې د رخصتیو په ورځو لږ ډېر خوب وکړي. که د چا خوب پوره نه شي، ممکن د زړه د ناروغۍ سبب شي یا په غوږونو کې د زانګو ناروغي ورته پیدا شي.
لدی راپور سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجله پای تر ورسیدو. په بلنیم ساته خبري مجله کې سید سامي عباس ستاسو کوربه ده. اغه سره